سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوي د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په غور ولایت کې سیلابونو د څلورو خوځو او یو ماشوم ژوند واخیست. د غول لپاره د طالبانو د والي ویاند عبدالواحد حماس په خبر پاڼه کې ویلي د تلفات نن د غبرګولي دویمه د فیرسکو خاره په جنوب کې د مدرسې کلي خلکو ته رسیدلی دي. د حماس په خبره یو تن د سیلابونو له راوتلو وروسته نادرکه شوی دی. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل ټول وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي. دغه سرچینو همدارنګه په سیمه کې د سیلابونو د راوتلو پر مهال خلکو ته د مالي زیانونو د وختو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په 2023 کال کې له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 170 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. اوچا نن په یو ټویټ کې وویل چې په سږني کال کې به څه باندې 40 میلیونه افغان وګړي د عمومي خوندیتوب، د ماشومانو د ساتنې، د جنسیتي تشدد پر ضد مبارزې او د ماین پاکۍ په څلورو اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي وو چې د طالبانو له خوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خصو پر کار لبندي سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستو د رسولو چارو ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د انرژي پر تاسیساتو د وسلوالو په برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. روټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قوله راپور کړی چې نوموړی وایي شاوخوا 500 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ایم او ایل په نوم د تیلو او ګازو د کمپنۍ پر تاسیساتو برید وکړ او 4 تنه پولیس او د یادې کمپنۍ دوه کارکوونکي وژل. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په سیمه کې د پاکستاني طالبانو د تحریک طالبان یا ټي ټي پي وسلوال فعال دي، وخت نه وخت پر دولتي سرتیرو بریدونه کوي. او د اسلام آباد محکمې ته راتلونکې میاشتې پورې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند یو ویاند احمد نن وویل د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې ښاغلی خان د جون تر اتمې نېټې نه نیول کیږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د تروریزم په ګډون پاتو قضیو کې تورن دی. که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د 2 اونیو لپاره خوشی شوی، خو د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې دا احتمال شته چې دی به ونیول شي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا او با تور ټوخي او ډنګي ناروغي د زیاتوالي خبرداري ورکړې ده. د خبرداري په داسې حال کې ده چې د افغانستان په زیاتره سیمو کې هوا په ګرمېدو ده. د چي نور په دې اړه د روغتیا نړیوال سازمان څوېلې دی وړاندې په راپور کې درته وایو. د شنبهای ارغوانی په نوم د خزو د غورزنګ یو په کابل کې وې ترازیه غونډه جوړه کړې ده او ویلي دي چې د طالبانو په زندان کې خزې په سخت وضعیت کې دي. دا چې دغه ترازیه غونډه کې نور څه ویل شوې دي دا به هم درته په راپور کې ولرو. په کندهار کې بیا خلک وایي چې کروندګر وایي چې هلته یې د سبزیانو حاصلات چې د کوکنارو په ځای کړلي ښه شوي دي.
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه 4 کیلو اخسلې، یعنی یو من اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې د عمران خان ضمانت په محکمه کې منل شوی. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. ملتیا مغواړه.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د روغتي نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا او با تور ټوخي او ډنګي ناروغي د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپل کړونو په اړه پیو راپور کې چې پرونی خبر کړي د ساري ناروغي او د خپرېدو د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه خوده لري. د روغتي نړیوال سازمان د هم ویلي دي چې روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې لا مالی ستونزې سره مخامخ شي. خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د روغتي خدمتونو له کمی او ترخوای د تیر پرتله د درملو او نور روغتي اسانتیاو له کموالي شکایت کوي. تفصیل له دومیت زهرمن لور.
کوم مشکلات مر د صحیح وخت کې زیات لر خو دوه کلینیک دي.
سیف الله دروزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وای سیمه کې روغتیاي مرکزونه نشته او د ناروغانو غمینه خوړل کی
زیات لري ولسوالۍ ده. نو کوم مشکلات مر د صحیح وخت کې زیات لر خو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی یو پر نکابت په ساحه کې. نو په داخلي کې چې کوم کسان دي رسیدګي نه سرته کوي.
د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکو جان محمد بیا وای نه یوازې سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته بلکې کوم روغتونونو ته چې ورسي د درملو او نورو روغتیایي اسانتیاو کمی سره هم مخ کیږي.
نه کلینیک ستا نه سړک ستا. دا ورته لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کړي مریضان پیرسي یا کندهار ته وړو یا کشنخوه ته وړو. دلته ژوندې پر دې باندې کم نه کلینیک ستا نه مکتب ستا.
دا اندېښنې او شکایتونه داسې مال څرګندېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د درې ناروغیو کورونا تورې ټوخلې او ډینکی په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپلو کړنو په اړه یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي تیر اپریل میاشت کې د افغانستان په عامه لابراتوارونو کې 3900 د کورونا وبا ټیسټ ورکړی چې د مارچ میاشتې په پرتله 50.1% زیاتوالی ښیي. راپور کې لیکل شوی په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کورونا وبا له امله 9 تنه مړ شوي داسې مهال چې په مارچ میاشت کې دا شمیر یوازې 4 تنه و. د روغتیا نړیوال سازمان د تورې ټوخلي په پیښو کې هم د 8.8% زیاتوالي خبر ورکوي. په راپور کې لیکل شوی کڅه په اپریل میاشت کې دوی د دې ناروغۍ له امله د کومې مړینې پیښه نه ده ثبت کړې خو د 1212 مشکوکو پیښو راپور ورکړل شوی دی. ډبلیو ایچ او د ډینګي ناروغۍ د 1212 مشکوکو پیښو د ثبت یادونه هم کړې چې له قولې یو تن یې له امله مړ شوی دی. دا سازمان وایي د ډینګي ټولې پیښې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په اپریل میاشت کې د شری او سالنډی ناروغیو په پیښو کې د کموالی یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې د روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې له مالي ستونزو سره مخ شي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دوی اوس مال په 9 ولایتونو کې د 5 لویو روغتونونو د ساري ناروغیو د 10 روغتونونو او د 215 لومړنیو روغتیایي مرکزونو د چلولو لپاره لګښت برابروي خو زیاتوي اړتیا ده چې د دې خدماتو د دوام لپاره د مرسته کوونکو مالي ملاتړ دوام وکړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د نورو برخو په څیر د افغانستان روغتیایي سکتور هم سخت ضربه ولیده چې د چارې د افغانانو په ژوند هم منفي اغیز درلود.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شئ.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د شنبه هي ارغونی په نوم د خوځي او غرزنګ په کابل کې پایوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو په ځنګړې توګه د خزینه بندیانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د غرزنګ کړو د بشري حقوقو د مدافعینو لخوا د طالبانو د زندانونو د څارنې غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو په زندانونو کې بندیان خوندي نه دي. دوی د غرز له طالبانو څخه د متی الله ویسا، علی عزیزی او رسول پارسي د ژر تر ژر خلاصون غوښتنه وکړه. طالبانو د حکومت ویان په دیاړه د ازادي راډیو پښتنې ندي جواب کړي. تفصیل د خطر پردیس نور.
دا د کابل په سرپټي ځای کې د هغه اعتراض کوونکو خزو دی وی ډلې غږ دی چې د شنبهای ارغوانی غورزنګ په نوم د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د ستونزو او حقوقو په اړه پورته کړی. د دغه غورزنګ مشر مریم معروف اروین د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو په ځانګړي توګه د خزینه او بندیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي.
موږ د شنبهای ارغوانی غورزنګ غړي یو نن مو چې په کابل کې اعتراض درلود د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د ناوړه وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره مو د افغانستان په وامه د والی ټولنې څخه وغوښتل چې پر طالبانو لاسي فشار راوړي څو هغه اجازه ورکړي چې ملیون نړیوال بنسټونه وشي کولای پر طالبانو خپل څار زیات کړي.
نوموړي دا وکړه طالبان هر کله چې وغوړي په بیلابیلو پلمو او لکومې محکمې او قضایي پروسې پرته افغانان باندې کوي، شکنجه کوي، وهیه تکوی او حتی وجنی. د غورزنګ دی ویلامی په خبرولو سره د بشري حقوقو پر سازمانونو نړیوال ټولنې او د افغانستان پر خلکو غږ وکړ چې پر طالبانو دوامدار او منظم فشار نواچوي. د افغانستان اتباو په ځنګړې توګه د خزو حقوقو او ازادۍ ته درناوی د ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د طالبانو له زندانونو څارنه د رسول پارسي، متی الله ویسا، علی عزیزی او د بشري حقوقو د نورو مدافعینو سمدستي خوشکول او د بیان ازادي هغه مهمه غوښتنې وي چې د غورزنګ د سې شنبه په ورځ د خپل خبره کړي اعلان لاري اعلان کړي. دا په داسې حال کې چې د هرات د خوځو زندان پخوانی رئیس عالیا عزیزی، د هرات پوهنتون استاد رسول پارسی او د قلم لاري ټولنې مشر متی الله ویسا د طالبانو لخوا نیول شوی او برخلیک له هم نه دی معلوم. د متی الله ویسا یو خپلوان چې نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل، شهزادی رادیو ته وویل چې د ښاغلي ویسا د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دی. نوموړی وایي د ښاغلي ویسا د روغتیایي وضعیت په اړه هم معلومات نه لري چې چیرته دی. له بل خوا د قلم لارې ټولنې غړي مرزي حافظي ازادي راډیو ته وویل چې د ویسا کورنۍ او همکارانه د هغه په اړه سخت اندېښمن دي.
د متی الله نیول کېدو متاسفانه چې دوه میاشتې تېرېږي، په دغه دوو میاشتو کې تر اوسه پورې د متی الله کورنۍ او همکاران هیڅ نوی تماس ورسره نه لري، نه ورسره خبرې کړې دي، نه ورسره لیدلې دي، او نه هم طالبان د هغه د وضعیت په اړه موږ ته جزئیات معلومات راکوي چې بالاخره په کوم جرم نیول شوی ده. بالاخره حداقل د همدې اوسني وضعیت په اړه معلومات موږ سره نه شریکوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د رسول پارسی او عالیه عزیزی د کورنۍ خپلوانو سره هم وغږیږو، خو بریالي نه شوو. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د ازادي راډیو هغه پښتنو ته چې د غورزنګ لخوا یې ادعا شوې و د راپور تر خپرېدو ځواب ونه وایه، خو طالب چارواکو تل د خپلو وګړو لخوا د بشري حقوقو سرغړونې رد کړې دي. د 2022 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته د طالبانو لخوا د بخوانیو پوځیانو، مدني فعالانو، خبریالانو د نیونې، زندانی کولو او شکنجه کولو په اړه ډیر راپورونه خپاره شوې دي. د طالبانو لخوا د دغو راپورونو لره دولو سره سره د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو تل له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې مخه ونیسي.
راپور کې مو واوریدل چې د شنبه هي ارغونی په نوم د خزیو غورزنګ په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې دا کړی و چې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو په ځنګړې توګه د خزینه بندیانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. بلخوا بیا د ننسن منډیلا میرمن او د خزو د حقونو مخکخه فعاله ګراسا مارشل وای د طالبان لخوا د افغانو میرمنو زورول د تبعیزی اپارتایت یو بڼه ده، خو د نړیوال ټولنې خبرګون په دې اړه نرم دی. اغلی مارشل په دې وروستیو کې د برېټانیا له ټلګراف رسپانې سره په خبرو کې ویلي چې نړۍ باید د دې اپارتایت پر ضد مبارزه وکړي او پر طالبانو فشار راوړي. له بلې خوا د بشري حقونو مدافع نجیبه سنجر وایي د نړیوال ټولنې د غړو ترمنځ د یو واحد نظر نشتون د دې لامل شوی دی چې طالبان پر خزو د بندیزونو د لرې کولو لپاره اړین فشار راوړل شي. تفصیل بیا هم د خطر پر دیس نور.
یو شمیر افغان جونې او خزې چې لزده کړو بی برخې دی وای پر خزو د بندیزونو له دوام سره د ناخوخي احساس کوي. د هرات ولایت یو زده کوونکی فرشتي اعظمي ازادي راډیو ته وویل
600 روزه که مکاتب بسته و محدودیت های دیگه ای وایس از
کوانتی لته باندې فکتو او روزو رئیس تړل شو یو نور محدودیتونه دوام لري. نړیوال ټولنې په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. ټول په لیکلي ډول غندل شوی خو په عمل کې هیڅ نه دی شوی،
فقط در نوشتن، در عمل هیچ کاری صورت نگرفته.
د بدخشان پوهنتون محصله مریم رسولی چې له 15 میاشتو راهیسې پوهنتون ته پرتګ بندیز لګول شوی وایي
ما او تمام دخترها در یک وضعیت واقعا رقت بار
سر بولین چونه هم داوست پر دیر داده اون که حالت که هرش پاو هر سهر مو پا اوکو تیره اوز ما تو خوبونه دیده لیله منزه وڑی هیچ خیله نلرم دو کلا موشون پا تیره که تیر شو
از زندگی ما دو سالی از عمر ما در یک روزگاری بسیار سیای تیر شد.
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو ماشومانو د حقونو نړیواله مدافع او د نیلسن منډیلا میرمن ګارسا مشال وای نړیواله ټولنه نشي کولای چې د افغانستان د 50 سلنه وګړو د راتلونکي په اړه پریکړه طالبانو ته پریږدي. نیلسن منډیلا د سولې د نوبل جایزې ګټونکی او د سویلي افریقا پخوانی ولسمشر او په دې هیواد کې د جنسیتي اپارتایت پر وړاندې مخکښ مبارز و. میرمن مشال د برېټانیا له ټلګراف مجلې سره په خپل نوې مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره شوې ویلي نړۍ باید د طالبانو د ننګولو لپاره نوښتګرې لارې ولټوي. هغې په ټینګار سره ویلي پر طالبانو باید فشار راوړل شي تر څو پوه شي چې نړیواله ټولنه د دوی تبعیض د منلو وړ نه بولي، ځکه چې دوی ښځې دي. د نوموړي په وینا تر اوسه د هغوی یا طالبانو په وړاندې چې د افغانستان واکمنان شول د نړۍ غبرګونونه د جنسیتي اپارتایت په برخه کې ډېر نرم دي. نجیبه سنجر چې د بشري حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د همغږۍ د چتر بنسټ ایښودونکي د وایي نړیوالې ټولنې پر طالبانو داسې فشارونه نه دي اچول چې د ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لرې شي، ځکه چې د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دوام لري. میرمن سنجر ازادي راډیو ته وویل
چون در بین خود جامعه جهانی اتفاق نظر در ارتباط
زکر چه در طالبان و افغانستان در مسائل و پرده در نریوال طولانی ترمینز اجماع نشته او در همغاگی نشتواله ده او در افغانستان پرده و واحد نظر نشتواله یو لحقو لاملون تخده چی پر طالبان و لازم فشار نده چول شوه
لازم روی طالبا وارد نشدد
د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت لمخې خوندې دي او تر دې مخکې د طالبانو د حکومت وینځ زبی الله مجاهد ویلی و چې په دې برخه کې فشارونه کومه نتیجه نه لري د 2023 کال په اگست میاشت کې د افغانستان وخت تر لاس کول وروسته طالبانو په زیاتیدونکو توګه ښځې ونجونې له عامه ژوند څخه ایستلې دي لږ په ګم ټولګي څخه پورته ونجونې خوانځیو ته همداشان په هنتون ته د تک اجازه نه لري ډېر افغاني ښځې په دولتي او نادولتي دفترونو کې کار کول منع شوې دي حجاب ورته لازمي ګرځول شوی او له محرم پرته د لری واټن سفر نشي کولای
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو
اوس په ګوندی پاکستان ته ورشو د پاکستان محکمې نن تر راتلونکو میاشتې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله د عمران خان تحریک انصاف ګوند وایي چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې نوموړی د جون تر اتمې نیټې هیڅوک نشي نیولی عمران خان د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د تیری مارچ میاشتې په اعتراضونو کې د تروریزم په ګډون پاتو قضیو کې تورن کړ په دې اړه نور تفصیل احمد تکل نور
د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن له خپلې میرمنې بشرا بی بی سره یو ځای د اسلام آباد محکمې ته حاضر شو محکمې ته نږدې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو ځکه دوه اونۍ مخکې د ښاغلي خان د نیول کېدو پر مهال د هغه پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وکړل او له پولیسو سره لاس ګریوان شول په دې اعتراضونو کې په نامعلوم شمیر کسان ووژل شول څو ودانې وسوځېدې او د عمران خان سلګونه پلویان ونیول شول اوس پخوانی صدر اعظم د دې اعتراضونو په ترڅ کې د تروریستي فعالیتونو په ګډون په اتو مواردو تورن دی د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ویاند احمد جنجوان نو ویل چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې د جون تر اتمې نیټې پورې هیڅوک عمران خان نشي نیولی ښاغلی خان په دې وروستیو کې په لاهور کې وویل چې د ګوند هیڅ غړي د اعتراضونو پر مهال په بلوا او د ودانیو په سوځولو کې لاس نه درلود
انہوں نے کہا کہ وانٹڈ مین ہے جنہوں نے
د چړونو د ډلې غړیو ماته وویل چې شمیر کسان د ودانیو په سوځولو کې په لاس لرلو تورندې د سمش د ګوند کار نه دی موږ هیڅ کله هم داسې یو کار نه کوو که هغوی داسې شواهد راکړي چې په دې کار کې زموږ د غړیو لاس لرل وشي موږ به د هغو په نیولو کې مرسته وکړو
ښاغلی خان د می په نهمه د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو او وروسته د می په 12مه د اسلام آباد محکمې د ضمانت په بدل کې له بنده د هغه د خوشې کېدو حکم ورکړ عمران خان په پیل کې د صدر اعظم په توګه د کار پر مهال د نورو هیوادونو د چارواکو لخوا دته د ورکړل شویو قیمتي ډالیو په پلور تورن وو خو اوس رسنیو او نړیوالو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د عمران خان پر ضد لسلو زیاتې قضیې ثبت شوې دي د قضیو ته په پام سره څارونکو اټکل کوي چې د خان د خوشې کېدو لپاره نن نه حکم خای نو موړی د جون تر اتمې پورې د بیان ول کېدو له احتمال څخه ونه ژغوري ځکه پر د لګیدلې تورونه ډیر دي یو لوی لګیدلې تور د اعتراضونو پر مهال د بلوا جوړول دي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون پارلمان ته په وینا کې ویل هغه کسان چې پر ملکی بنسټونو په حملو کې ښکېلو باید د تروریزم پر ضد د مبارزې له قوانینو سره سم په ملکی محکمو کې محاکمه شي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د غلی او عبدل د افغانستان لرغونی صنعت دی که څه هم خای خورا سخت وي خو یو شمیر افغانۍ په همدې کاروبار بوخت دي او خپل ورځنۍ لګښت له همدې لارې پوره کوي قالینی غلی د افغانستان د صادراتو یو لوی برخه جوړوي چې د نړۍ بیلابیل هیوادونو ته استول کیږي او د نورو هیوادونو د غلی او پرتله ځانګړی بازار لري د راپور ته حقیقت په غږ پیلېږي چې خپل چې د خپل ژوند تر نیمایي ډیر عمرې د قالینی په بدلو تیر کړی دی
هر روز کی قالینچه مثلا چهار انگشت پنج انگشت پیش میرفت خوشوم میامد و یه قالینچه مرسیل میکرد باز میره با چه رقم قالینچه بافته چه رقم خیلی لذت میبردم و خوش میشد
د نیمروز ولایت اوسیدونکو 15 کلنه نسرین چې د 2 ماشومانو مور ده د غالیو په اوبدلو بوخته ده. وایي د 1400 کلو چې واده شوه خو په لومړي سر کې د قالینو په اوبدلو نه پوهېده او وروسته یې سوکه سوکه هر څه له خپلې خوښې زده کړل. دا وایي خو سرګنۍ کورنۍ به د قالینو له اوبدلو د کور لګښتونه پوره کول. زما خو سرګنۍ قالینې اوبدلې د کور لګښت یې له همغې پوره کوه. زما د لیورو ښځو به هم جوړولې. بیا خوښې مې را زده کړل. بیا به یې ویل تاسو یې اوبدئ. تر 2 کلو ما پوره زده کړل. بیا مې خوښې راته قیچي او چوکاټ واخیسته. بیا به مې خپله اوبدلې. یو نیم متره قالین چې به مو جوړولې. موږ سهار وختي به پاڅېدو، لمونځ به مو وکړ او کار ته به کېناستو. موږ هېڅ خوب نه درلوده. د شپې ډوډۍ به مو وخوړله. بیا به مو کار شروع کړ. برېښنا مو نه درلودله. چراغ به مو ولګوه، هغه ته به مو قالینه جوړوله.
چراغ روشن میکردم، ما برق نداشتم. چراغ روشن میکردم، پیشتر چراغ ما قالینه میبافت.
نسرین وای په لومړی سر کې چې کله کار نه وزده خواښې به د لورو له میرمنو سره کېنوله، خو ورو ورو یې چې کله خپله زده کړل بیا به یوازې کېناستله او دوه یا درې اونۍ کې به یوه قالینچه جوړوله. دا وایي نه یوازې د غالیو اوبدل بلکې نور کارونه هم ورغاړي وو.
اولادونه
ول تنور دیګ او دیګدان و د کور لګښت مو له همدې پوره کوه، خو جامې مو نه شوې ورباندې اخیستی. همدا چای، شیرینی او رومي شیان به مو پرې کېدل. دا د قالینو د جوړولو په اړه وایي تل به د افغانستان نقشه یا د تاک پاڼه جوړوله، خو په خبرې په نومونو یې ډېره نه پوهېده او د نقشو له مخې به یې جوړولې.
به نام بلګتاک بود، کوزګل بود، یک رقم از دور امره تاره گوتک بود.
یو رقم یې د تاک پاڼې په نوم وه، کوزه ګل وه. یو رقم د ګوتک تارونو څخه جوړېدله. هغه به ډېره قیمته وه. د هغه باف سخت و. نورې لاتي قالینې وې. هغه به د وري له پشم جوړېدلې. خوښې به مې د پسه پشم مینځه. بیا به یې له هغه تار جوړ کړ. بیا به یې پشمونه رنګ کړل، سره، زرغون، ژیړ او تور رنګونه. ډېر به مو د پسه له پشم کار اخیسته.
زیاتر از این پشم گوسپند خود خوشوم استفاده میکنم.
نسرین د خپل جالب خاطرې پاړه وایي.
خاطرې عالی که ما داشتم، اولین دفعه که ما شدم و بر خود خطانایی قالینچه جار کردم و هر روز که قالینچه مثلا
علی خاطر می داوه چاولین زل چې ما قالینچه جوړ کړه. هر ورځ به مې چې قالینچه څلور یا پنځه ګوتې مخته کېده. بیا به مې خوښي راتله. نورو ته به ویل وګوره د نیمروزۍ ښځه چې هېڅ قالینه جوړول نه وزده اوس وګورئ څنګه چین لري، څنګه قیچي. په همدې خبرو زه ډېره خوشحاله کېدم. ځان سره به مې ویل ما هېڅ نه وزده او اوس دومره ښې قالینې جوړوم. اوله قالینچه ته ډېره خوشحاله وم. ما په هغه کې 300 افغانۍ ګټه وکړه. هغه پیسو ته ډېره خوشحاله وم. لومړی ځل و چې خپل د لاس د زحمت پیسې مې ګټلې وې.
از زحمت کشی خود ما به دست ما آمده.
نسرین وای پوخای کاربر ډیر ښه و، خو د طالبانو له راتګ سره یې کار ډیر پیکه شوی او خلک د دې توان نه لري چې نوې قالینې واخلي، بلکې خپلې زړې قالینې هم په کمه بیه پلوري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د کنټرول ادارې له لوري د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشه یي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه شوي دي چې اوس یې تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی دی. په دغو ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل، خو اوس یې پر ځای سبزیجات کرل کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جریبه ځمکه یو محل کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوه کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشي توکو زیات او حاصلات یې د دودیز کرنی په پرتله ډیر دي.
له په خوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سره څلور کیلو اخصله یعنی یو من اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې لس کیلو یا پنځلس کیلو دغه بانجان یا بنډۍ دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په درې سوه افغانۍ یا څلور سوه افغانۍ موږ دا خرڅوو نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا ښه نتیجه کوي.
دا لس کال کېږي تاریخ مې هم کرله رومۍ مې هم کری. بیا د خلکو ته ما وویل چې د دغه تاریخ خو د رومۍ بیا دی چې موږ یې وکړو زراعت ته مخ کړو. تاریخ موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په پنځو ولسوالیو ژړې پنجبایي میوان ډنډ او ارغنداب کې پر نوي جریب ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشي توکي کرل د زعفرانو سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې تر څو له کروندګرو سره د نشي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریخ کرل کېدل د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو او په تر څنګ یې د مالداري په بخش کې
ګلالۍ کوثروایي پر دغه پروګرام 800 زره امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره لدی پروژې څخه 6500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسیدلې چې د نشي توکو د کښ له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنی مالداري او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موساتو په مرسته په دغه ولایت کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي چې مثبت پایلې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوی دی چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو مهال د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشرم لاهی بوتلا خونزاده تر فرمان ورسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه صفر سوي او په یو شمیر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې لمنځه وړي دي. دا په داس حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورنۍ او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
facebook.com/azadiradio
د دې خبري خبرونه پای تر ورسېدو اوس به هم ورشو ساس پیغامونه باور.
دغه د سمنګانو ولایت د ریسوب د مدنو ساحه ده. کوم چې دلته د ازغال مدنونه دي، بزرګونو مدنونه دي، دا اوس اکثره باندې دي چې امارات زیاته تروپا اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د ازغال وبای ډیره ټوټې دي او خلک نشي کولای چې خپل ازغال خرڅ کړي او دغه ساحه ده.
السلام علیکم، زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سستی سره پاړی کیم. زما دا پیغام دی ورور، د طالبان د مشران څخه ازادي رادیو نشرات په پین موج کې بیرته علاقې ورور چې بیرته نشرات شروع کړي. زما دا غوښتنه ده، زما دا پیغام اتمن نشر کړي ورور.
پرون دلته یو د شم باندې اوکسین غلی وو، ټول ډاکټران مردانه او زنانه نه وو پکې، او مردانه خلق ټول په کورو بارو باندې وختو لګي او ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه او مداخو زنانه ډاکټر نو ورسته دا ډیر د شرم ځای دی، ډیر د شرم او د حیا ځای دی. د اسلام او شریعت بدنامي وی باید ډاکټران نو ته زنانه او ته مکتب او ته او د ښځو کورونو ته اجازه ورکړ شي، شریعت باید بدنام نشي.
السلام علیکم و رحمت الله. زادی را دیده کرکه و مطفقه اسمه در وقتا نده چپا تیرش باقا سکلا و لسوالی کلیم شدی کلو شوز باید چودو پا باشته منی و جلیم و مالی مارد اسمه وقتا نده چپا سری و نیشه و پس از آبنی و رسی چیوی نور خلق داشت کارت در رشنه که و سلام باید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالی د ملانو بابا د سیمې ام نوم زیو رحمان ده په ایران کې اوسېږو دغه د اوبو ستونزه چې مخکې راغلې ده له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې کاچاکي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي هم قانوني راغلي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته چې نه ورته ملیدوي خې بیخي نه هم ظلمونه ورسره کېږي او له کاچاکي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کېږي موږ سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري شمس الله هم په څنګ دي راسره تواخه هغه هم دغه خواهش لري چې هیله درڅه کوو چې دغه کوم مشکل چې دي دا باید موږ حل شي
په دویمه نیمه کې درته تاندې څنګه پروګرام لرو خو د دې پروګرام تر خبرېدو مخکې ورزو لنډ خبرونه بیا دا پروګرام درته خبرو په غور ولایت کې سیلابونو د څلورو ښځو یو ماشوم ژوند واخیست. د غور لپاره د طالبانو د والی ویانت عبدالواحد حماس په یو خبر پاڼه کې ویلي دا تلفات نن د فیروسکو ښار په جنوب کې د مدرسې کلي خلکو ته رسېدلی دي. د حماس په خبره یو تن د سیلابونو له راوتلو وروسته ندرک شوی دی. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل ټول وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي. دغو سرچینو همدارنګه په سیمه کې د سیلابونو د راوتلو پر مهال خلکو ته د مالي زیانونو د اوښتو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچاوي چې په 2023 کال کې لاړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 170 میلیون ډالر ته اړتیا لري. وچا نن په یو ټویټ کې ویلي چې په سږني کال کې به څه باندې 40 میلیون افغان وګړي د عمومي خوندیتوب د ماشومانو د ساتنې د جنسیتي تجدد پر وړاندې د مبارزې او د مین پاکۍ په څلور اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان لپاره د وچا دفتر مخکې ویلي و چې د طالبانو له خوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار له بندي سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستو د رسولو چارې ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د انرژۍ پر تاسیساتو د وسلوالو په بریدز کې شپږ کسان وژل شوي دي. روټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قول راپور کړی چې نوموړی وایي شاوخوا 50 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ایم او ایل په نوم د تیلو او ګازو د کمپنۍ پر تاسیساتو برید وکړ او څلور پولیسي او د یادې کمپنۍ دوه کارکوونکي ووژل. د دې برید مسؤلیت تروسه کوم چا په غاړه نه اخیستی او د اسلام آباد محکمې تر راتلونکي میاشتې پورې د پخواني صدر اعظم عمران خان ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند یو ویاند احمد نن وویل د تروریزم ضد محکمې د خان د حکم له مخې ښاغلی خان د جون 13 نیټې نه نیول کیږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د تروریزم په ګډون پاتو قضیو کې تورن دی. که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د دوه اونیو لپاره خوشې شوی خو د نړیوالو خبري ژنسونو د راپورونو له مخې دا احتمال شته چې بیرته ونیول شي.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نزده کوي او دا ورته شرم ښکاری چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نزده کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټه لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زمو کور کې ټول کارونه مو کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دینز د کړې لته دا سده په دې باورې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نه مزدا دي نه کوي څه دي
دې کو کوم یا ځین نور کار نه استما ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول.
په افغاني ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینه او په ټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق، ملیحا او غلام سید حیران په هم دی اړه تغه گیدلی
د کور کارونه سی معمولا مختص په سیمو کې د کور مربوط کی یا د خزو مربوط کی ها کارونه مانه دی کړي ځکه موږ ته کلی کې وسو هلته دا دوه نه د سیناری نه دی مثلا یا لوخي ومنځي یا د دی ګوخلی یا د بل کار وکړي هلته کڅوک دا کار کې په دا کور کې نورې خزي ورته بیا داسې وایي سی مثلا دا د خزي غلام دی یا د خزي خدمتگار دی دا ټول شین سره یو ځای شوی او د دې مخې نیولې د څوک دا کار وکړي
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هر ارکان په دا کارونو کې هیڅ برخه نه اخلي ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي دا کارونه د ښځو مربوط کی یعنی سړیان باید د کور کارونه کړي او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته لوی شرم ګڼي
وسنی ځوانان چې کنه هغه ډېر شان ځان لپاره شرم بولي چې د کوي لکه یو له هغه نو ممدغه د پخلی د کولیا د کور کارونو کې د خزو سره مرسته کول دي امدا بالکل غلطي مفکوري دي چې منګل پخپل کور کې له چا سره مرسته وکول ولې هغه څوک دي زمونږ مور دي زمونږ پلار دي کچیرته هغه په سخت مشکلاتو کې وي نو موږ سره مرسته کول دا زمونږ په واجبات دي
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیخیږي چې په کور کې څوک نه وي نو په کار د چ په داسې وخت هم ځوانان خپل ځان ته څو کولای شي
په ځینې وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کوو زه محاصل یم او تر یو څه وخت ما په لاله کې هم تیر کړل په هغه وخت کې هم احساس شوی دا و دې څخه مخ کې زمون مثلا په کور کې کله چې زنانه نه یو ما په خپل ځان لپاره اشپزي کړې ده همدارنګ په داسې وختونو کې ما د لپاره خپل کالي سره کړی کالي مو وینځلې دي ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوخ یار سره تیار کړی
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په خزو پورې تړي خو کله چې خزې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی
کور کارونه نه مې زده دي نه کوي څه دي کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کیږي ښځې کوي
دا چې کور کې خپل کار را کوي مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کیږي یا ته ډوډۍ څوک پخوي
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپل واخه وږي کرام ستروک څوک راشي او څه دي نه کیږي وږي سم بیا هوټل ته دکان نه بچا اخلم بیا خو
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمد زای وای ځوانان ځکه د کور کارونه نزد کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري خو کله چې په کور یا اتاق کې واز وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي
ډېرې کسانې نزد کوي او د نزد کړې لته د سدې په دې باورې سینما اړتیا نه ورته پیخي خو کله چې بیا د کسان دغه مشکل سره مخ شي د کور کې تنه یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللی یا په اتاق کې تنه کیږي هغه وخت به ور معلومیږي دا ډېر ښه ده سړی په خپل یو څه وکړي خوړو ډیر خوند اخلمه چې په خپل په حکم یا زحمت باندې وبسم خا یو لته دای شي دا زحمت ځان ته خوند لري
سمات زای زیاتوي نن سبا ډیر ځوانان په زده کړو یا غټي په سیل کور بهر زی نو دا د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي یا زده کړي بل خبر دا نن سبا ډیرې کسان به خصوصا ځوانان سي مجبور دي چې تناز ونډو کې یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافري کې اوسي کار کوي که درس وای نو د اتاق کار بس د کوي او د اتاق کار هم هغه د کور کار د هیڅ فرق هم تقریبا نه لري بلکې اضافه مسولیت لا ښایي ولري
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دی پېښ شوی چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګي پات شوی وي
مثلا داسې وخت راغلی د سیمه په خپل کور کې به څوک نه و یا به چیرته تللی و خپلوانو کر بیا به مې خپل ټول ته چای تیاراو یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوسې که څه م هغه د ښځو د نارینه و دیګ دوی ډېر فرق لري خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه او داسې وخت خو هیڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاته سوی یم یعنی ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک وکړه به نه و ما په خپله کولی شوی چې هغه دیګ وکومه یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم لکه کالي وتو کول یا کالي پرې منځل که څه هم کالي پرې منځل ما خوښېږي نه خو مطلب زده مې دي
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي د ځوان په هیاله عمل خمر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي
زه
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل میرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي، او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسیږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی، او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی، باید سړی وکړي.
که راته وایي چې خپله هم په کور کې کار کوي؟
او زه په کله چې کور کې وم دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم، یا ځان ته چای پخولی شم، یا اوبه ته راخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډېر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کړم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې مالا وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو، یا نه مې کول، یا د لټۍ له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی، او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی، او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنې دا ضرور نه ده چې ښځه دې حتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول، نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی، او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوې، او کالي به مینځې، او بستره به ټولوي، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبرې ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي، یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو؟
نه، برعکس، ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم، او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم، او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زمونږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرېنښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دې وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه بیا ډېر سړي ته آسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دې ورسره پیسله د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي، یا یوه ورځ دې ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، دغه جریان دې ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، آسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه، بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. د تا نسانګې په دې خپرونه کې دې موضوع ته تم کیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغیو عادي ګڼل او ډاکتر ته نه ورتک دوی ته کومې ستونزې جوړولی شي، او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي.
هغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړم.
شنیوالی نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي، ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي ګڼي او ډاکتر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسیدونکی عطا لنګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی و وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده، وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکتر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بی له دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیکه مې ځان ورسوم. تر 2 بجو ډاکتران رانغلل، چون 8 بجې هغه حاضري که نه د ډاکترانو، 8 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکتر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ما ته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار رو چې خشو، خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسیدونکی ثناولا د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یوه پښه غوسه شوه.
زموږ یو د تره زوی و، یو څه وخت یې خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته ویل چې هډوکی دې خراب دی څه شی دي، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه، نو فلستر یې ور واچول. یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته اچولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړي اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کېږي هغه څونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپله مندې دي او سبا ته خپله کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مام اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته دا ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرفې بولی ده مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایریکټ باید په کور کې لویانو سره، مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکتر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنکړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې رو هغه سم ډاکتران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینږیري کیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اوب شو لیدلی چې مجبور دي دغه ډاکټران ته ولاړ شي. نو دا یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډېره ده، په دې خاطر چې موږ د کوچنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
اته لنګار د ځواني پر مهال د ناروغۍ یو علت ناسم خوراک بولي. د وای ډېر ځوانان لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحیح نه وي.
د سرک د سر د غوړي ډېر ځندني یو وخت یو نیم وخت نه وخت به تیر شوی تک تور وخت یې، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې شی نه پخی مګر د سرک د سر خواړه غواړي. ورس د سرک د سر خواړه راوړه، لکه سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه یا چپس راوړه، اگر چې هغه غیر صحیح هغه چپس آیا دوی سم پاک مینځل یا هغه ګندنه چې دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک مینځل سوی ده نه ده مینځل سوی ده، او ټول میکروبونه دي کنه ټول پارونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخه کړي. څوک چې بهر وځي پوهېږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغوی ته باید پله یو څه آماده کی او ورسروري کی چې هغه بیرون زی ال ته چرته خپل هغه کی وی خوري خپل قرمای چې دغه پی تیر کی.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کېږي د غاښونه پیدا کېږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه دوه درې پخله کې څلور تارنهن تر پنځو پورې چشماري غاښونه خرابي، ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګی زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپېریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي، ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ، څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانی په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابیزه تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي، هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا که دی تپو تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوي چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي، نو دی چې ایبان ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي، د دغسې عواقبو ته بیا دونه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د اباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډیره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري، دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا پټ کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې اور کې چغته وای نو دا په مرور زمان وخت چې پیتیریږي کچیر دی دا ځوان واده وکي او وروسته د واده نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي نو ځوانان باید دا سي مرزونه باید پټ نکي وای چې وروسته دا سي حالات په تعقیب راځي دی واده کی او خپل دی په آزاد تناسلی کې مشکل لري او هغه پټي ډاکټر ته نوې مور پلار ته نوې بل اخر مور پلار جګیږي هغه ته واده کی بل اخر دی په دا سي یو مشکل باندې اخته کیږي دا ځوان وروسته د واده مرحله ده دغه په نسل پراوړلو کې دا بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلای اته کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي نو دوی باید جدید دغه سي امراض یو مثال ما ورکه ځوانان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي چې دغه په مغ مرحله کې مخنیوي کیږي
خوګوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه مو په لاس پرم
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گناہ تو مت کڑا ما تاز دا وقت پشانتی ہی کڑم جدی دا جون پشانتی اسم تیرو ما زبا فخ پلا گر نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گوڑ دن نوینا جوندتا ہی سرانا کڑ پلنگا رات کینا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا ستازا بنگرو شرنگ بخت وردے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا چولا ٹولش پا میں زوزم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم چې مصروف یا چې مغرور وي داسې خلکو یاری ما کوي میانا حق کمانا ځان ران غاړي زما د زړه تاوان دې را کړي بیا دې زینا یو تاویز کر هند لزما تان د زړه د صبرې دو تاویز کوما خیر دیکھ مینا محبت کسی نمگڑے خوند کبینا دا بد پا اللہ رضا وا دپری خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ما دا دنیا دا خلق نسا عجیب شے دے